رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم در اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به زنه یوسف سیم تاسو د امریکا غږ آشنا ریډیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ چې ISIS که څه هم چې په عراق او سوریه کې د یو کال مخکې په جنگ کې ماتې وخوړله، خو حملې لا اوس هم دوام لري، او د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ دخوا د فساد په هکله په خبرې شوې سروې کې راغلي چې خلک د نیستۍ له کبله د زیات رشوت ورکولو توان نه لري. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدی شئ. اوس خبرونه چې خلیل خان درته اوروي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له اداري فساد سره مبارزه ځکه لازمه ده چې دا پدیده په دغه هیواد کې اوږدمهاله ثبات ګواښي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دا څرګندونې په داسې مهال کې کوي چې افغان حکومت هم له وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر او هم د مفسدینو پر وړاندې د فساد د جدي اقداماتو خبره کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د جمال خاشقجي چې سعودي خبریالو په قتل کې د ککړو کسانو د ترکیې حکومت ته د حواله کولو امکان رد کړی دی. د ترکیې حکومت د دوو سعودي چارواکو د نیولو امر کړی دی. د ترکیې حکومت تېرمونه ویلي وو چې داسې قوي شخص لري چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې چارواکي سعود الکاتانی او د بهرني استخباراتي ادارې مرستیال رئیس جنرال احمد السیری د خاشقجي د قتل په پلان جوړونکي کې شامل دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عبدل جبیر پر یاس کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې موږ خپل اتباع نورو ملکونو ته نه ورکوو. الجبیر په دې اړه تبصره ونه کړه چې آیا کایتانی یې توقیف کړی او که نه. شهزاد محمد بن سلمان د هغې نه وروسته د نړیوالو نیوکو سره مخ دی چې په ترکیې کې د سعودي خبریال خاشقجي ووژل سو. د امریکا استخباراتي ادارې CIA هم په خپل راپور کې شهزاد محمد بن سلمان د خاشقجي د قتل مسؤل بللی. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د فساد د نړیوالې ورځې په مناسبت په نړیواله کچه د فساد سره په مبارزې کې د همکارۍ پر ضرورت ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو فساد جرم او جنایت او ترهګرۍ نه د ملاتړ عامل، د اقتصادي ودې او پراختیا یو خنډ او د ډیموکراسۍ او قانون د حکومت د کمزورو کولو لامل وګڼه. ملګري ملتونه وایي چې هر کال د فساد له کبله د نړۍ اقتصاد ته 2.6 ټریلیون ډالر زیان رسي. د خلیج د همکارۍ شورا غړي هیوادونه د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې پرون د دسمبر په 9مه نیټه راغونډ سي وو. د ترکیې انادولو خبري اژانس د قطر چارواکو په حواله ویلي چې امیر تمیم بن حماد السانی په دغه غونډه کې ګډون نه دی کړی، البته ریاستي وزیر به په دغه غونډه کې ګډون وکړ. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د قطر د امیر غیابت کوي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ شخړه نه ده حل شوې. په خارجه وزارت کې د دولت وزیر د قطر د امیر نمائندګي کوي. سعودي عربستان او نږدې انډیوالانو یې وړم کال قطر د ټیریزم په ملاتړ کولو تورن کړ، سیاسي او اقتصادي مقاصد ورسره اعلان کړه. قطر د سعودي عربستان تورونه په کلکه رد کړي دي. د متحده ایالاتو په خارجه وزارت کې د عربو او د ګلف د چارو مسؤول تیموتی لینډر کینګ نن په دوبۍ کې خبریالانو ته وویل چې د خلیج د همکارۍ د سازمان هیوادونه باید د ایران په خلاف د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کړي. نوموړي ویل متحده ایالات غواړي چې مصر او اردن هم د دغه سازمان په غړیتوب باندې ومنل شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي که د دسمبر تر 14مه د دوی نیول سوي ملګري خوشي نه کړل سو، نو د جنوبي وزیرستان د مرستیال کمیشنر د دفتر مخې ته به احتجاجي ناسته پیلوي. دا خبرداری د غورځنګ مشرانو د دسمبر په 8مه په ډیر اسماعیل خان کې د احتجاجي لاریون پر مهال ورکړی دی. دوی وویل چې څو ورځې وړاندې د دوی غړو په واڼه کې احتجاجي لاریون کړی وو چې پکې ځینې نیول سوي او د ډیر اسماعیل خان په جیل کې بند کړی دی. د یاد غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړي علي وزیر په دې موقع مشال لري ته وویل چې نیول سوو کسانو ته د اف سي آر قانون له مخې د دوو کالو سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د فرانسې په جمهور رئیس ایمانوئل مایکرون فشار په زیاتېدو دی، نوموړي اعلان کړی دی چې نن شپه به ملت ته په وینا کې کوټلي ګامونه واخلي چې مذاکرات آرام کړي. جمهور رئیس نن سهار به د فدرالي او محلي چارواکو سره په دې اړه مشورې هم وکړي. په پاریس کې د پرواز د پولیسو او د زړو واسکټو مذاکراتیانو ترمنځ شخړو او نشوتو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. مذاکراتیانو پر تیلو د مالیه د زیاتېدو په اعتراض کې راوتلي او د پاریس ښار په ځینو سیمو کې پرون شپه هم موټرونو ته اور ورکړ او د ودانیو شیشې ماتې کړې. په مراکش کې د ملګرو ملتونو لخوا د مهاجرینو کانفرنس مشر د ټرمپ د حکومت په ګډون وو نورو هیوادونو لخوا له دې وجې غندل شوی دی چې هغه د هغې موافقې په اړه غلط معلومات ورکړي وو چې د 150 هیوادونو وایي چې مهاجرت د کانفرنس د موافقې سره متوافق دی. لویس اربر ویلي چې د مهاجرت نړیوال اغیز به وخت ثابت کړي. نوموړي د مهاجرت بشري، اقتصادي او خوندي اړخونو او په ټول نړۍ کې د 2.5 میلیون نه زیات مهاجرینو د ونډې دفاع کړي. داسې توقع ده چې د مراکش په دغه دوه ورځني کانفرنس کې به د سلو هیوادونو وزیران او حکومتي مشران ګډون وکړي چې د جرمني چانسلر انګلا مرکل هم پکې شامل ده. دا خبرونه ستاسو د امریکا شغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه واوریدل. پاموکړی د خبرونه لومړی رپورت ته د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ لخوا د فساد په حق له پخپري شوی سروي کې راغلي دي چې خلک د نیستۍ له کبله د زیات رشوت ورکولو توان نه لري. پاموکړی د خبريال حکمت سروش رپورت ته
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ یو تازه سروي په 2013 کال کې په دغه هیواد کې د اداري فساد حجم 1.5 میلیارد ډالر اټکل کړي. په داسې حال کې چې دا شمیره په 2014 کال کې 2.9 میلیارد ډالرو ته رسیده. خو دغه اداره وایي چې د فقر او ناامنیو له امله د فساد کچه ټیټه شوې. د سروې له مخې په شپېتو ادارو کې محاکمې، لوی څارنوالۍ او د پوهنې وزارت ډېر په فساد ککړ بلل شوي.
د فساد د کموالي اصلي لاملونه چې زموږ څېړونکي وایي دا دي چې فقر زیات شوی، نو ځکه د رشوت په ورکولو کې د خلکو توان کم شوی. پخوا په منځني ډول 4000 افغانۍ وو او اوس 9000 دی. پخوا یو کس په کال کې 4000 رشوت ورکاوه، اوس 3000 ورکوي.
خلاص مشر محمد اشرف غنی وایي چې حکومت د اداري فساد د ریښو د وچولو جدي اراده لري. شاغلی غنی چې نن یې پار کې له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل په هیواد کې د فساد او بیعدالتۍ بیه بېوزله افغانان پرې کوي. شاغلی غنی وایي چې له فساد سره د مبارزې او د قانون د پلي کېدو په برخه کې کارونه سوي، خو باید نور ګامونه هم پورته سي.
آیا غواړو چې 3 نفره میلیاردر سي او 10 میلیونه په لوګي کې، او یا غواړو چې 15 میلیونه ټول د اوسازوند خاوند اوسو؟ موږ په دې هکله ډېر کارونه کړي دي او ډېر پاتې دي. پر مخ به ځو او له خیر سره انشاءالله تعالی دا مزل به منزل ته رسوو.
د افغانستان شفافیت د څار بنسټ په خپل سروي کې د 34 ولایتونو له 8000 کسانو سره خبرې کړې. سروې ښیي چې په ملي اردو، رسنیو او مدني ټولنو کې د فساد کچه تر ټولو ټیټه ده. عام افغانان وایي چې حکومت باید د فساد له منځه وړلو لپاره په جدي ډول لاس په کار سي.
موږ ګورو په دې ادارو چې ګورو په دې هر مؤسسه چې ادارې چې سره لار شي هلته به ګوري چې خامخالته بیا په دې ادارې فساد شته. خو اوس هم پیلان ستا په بعض ادارو کې ستا خلک شکایت لري، وای چې فساد وجود لري. خو چې موږ ګورو دلته نسبت په خوا چې ادارو ته تللو وځو نسبتا په خوا ته جوړ شوی دی.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وویل چې فساد د اقتصادي ودې مخه نیسي او پر حکومت د خلکو باور ټکنی کوي. هغه ټینګار وکړ چې په حکومت کې دننه ټول اړخونه باید له فساد سره جدي مبارزه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د فساد ضد نړیواله ورځ وه. د افغانستان حکومت هم دغه ورځ وه منزله. دغه چې افغانستان د اداري فساد لړخه د غوړ څنګه و منزله، د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرم افضلی امریکا غږ آشنا رادیو نوشابه آشنا ته داسې وویل.
سره د چې افغانستان حکومت د فساد د مبارزې په برخه کې یو څه کارونه ترسره کړي او متاسفانه فساد اوس هم په افغانستان کې یو د دریو مهمو ستونزو په توګه باندې د افغانستان د خلکو لخوا نه پیژندل کیږي. زمونږ تازه سروي چې نن خبره شوه دا ښیي چې شاوخوا 3.6 میلیونه خلک 1.1 میلیارد ډالر په کال کې رشوت ورکوي او د هر خدماتو په بدل کې دا رشوت ورکوي چې باید دوی ته په وړیا ډول باندې باید ورسیږي. ما دوی ته اړ کیږي چې دوی باید د خدماتو لاسرسي لپاره چې دوی حقوق دي رشوت ورکړي او د واسطې نه کار واخلي.
آیا په دغه سروې کې چې د شفافیت سازمان تر سره کړی دام په ګوته شوی یا معلوم شوی دی چې
په کومو ادارو کې د چا د خوانه رشوت ورکول کیږي او رشوت اخیستل کیږي؟
طبعا چې مختلف ادارات چې رشوت اخیستي خلکو نه یا خلکو رپورت ورکړي چې دغه ادارات رشوت ورکړي، دغه ادارې په خاص توګه باندې عدلي او قضایي ادارې دي، او همدغه راز د تذکیرو د ویش اداره، او د دې په څنګ کې د ښاروالیو اداره او پولیس، هغه ادارات دي چې زیاتره رشوت خلکو ورته ورکړي.
افضل سے پر سے حال کې چې نن په آر کې په غونډه کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فساد ضد نړیواله ورځ په مناسبت خبرې کولې، د نورو ادارو ترڅنګ چې د اصلاحاتو یادونه یې پکې کړې ده، یو هم عدلی او قضایی اداره ده. پر سے حال کې چې تاسو اوس هم وایي چې عدلی او قضایی ادارو کې فساد شته ده، نو بیا هم د شفافیت د سازمان سروې تر ازم چې آیا الکترونه موازی شوی دي چې ول فساد د منځنۍ سي
په ټوله کې د سیاسي اراده کمزورتیا او د حکومت لخوا نه د بنسټونو په کارونو کې مداخله، لکه د قضایي بنسټونو په کارونو کې مداخله، او د دوی د خپلواکۍ نشتون د دې لامل ګرځېدل چې په سیاسي ډول باندې دغه کارو سره د فساد سره هیواد کې کار د سره شي، او هغه کوم کارونه چې باید لکه د خلکو مجازات دي یا همدغه راز د فساد مخنیوی دی، د خلکو د شکایتونو اوریدل دي، دا کارونه ټول په خپل ځای باندې پاتې دي او لاسته راوړنه په دې برخه کې ډېره کمه ده. اگر چې یو څه کارونه په ځینو برخو کې ترسره شوي، اما دا کارونه ډېر کم دي، او د فساد هغه وضعیت چې خلک هره ورځ ترې ځورېږي په خاص توګه باندې رشوت او واسطې، دا په مغه ډول باندې اوس هم متاسفانه په مخزي ګرچې د رشوت په کچه کې یو څه ټیټوالی راغلی، اما د هغه نور عوامل هم کېدای شي.
نو افضل صاحب، څه ډول فعالیتونه او د چا ملاتړ کولی شي په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه مؤثر او کامیاب کړي؟
طبعا چې په دې برخه کې یوازې حکومت نشي کولای چې ټول کارونه ترسره کړي، د ولس ملاتړ ته اړتیا ده، اما باید د ولس د مشارکت لپاره زمینه باید برابر شي، خلک باید وتوانېږي چې په فساد ضد مبارزه کې خپل غږ پورته کړي، او کوم ځایونه کې ستونزې دي هغه ستونزې چې کله په نښه کوي، حکومت باید میکانیزمونه ولري چې دغه ستونزې ته باید رسیدګي وکړي. نو بیا به د خلکو ملاتړ د حکومت له کارونه په فساد ضد مبارزه کې بیا کېدای شي لاسته راوړي. همدغه راز د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم ډېر اړین دی په دې برخه کې. څه خواهي په دې برخه کې مسؤلیت لري، اما اساسي مسؤلیت راځي د افغانستان حکومت ته.
مننه افضل صاحب، کورم ودان.
کورم ودان.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
پرون د یک شنبه په ورځ د دسمبر 9مه د اداري فساد په ضد مبارزې نړیواله ورځ ومنځل شوه. ملګری ملتونو ویلي دي چې په نړیواله کچه په دولتي ادارو کې د اداري فساد په وجه هر کال د نړۍ اقتصاد ته 2.6 میلیارد ډالر تاوان اړوي. په موخه د دغه رپورټونو خلاصې ته چې سید سلیمان شاهی تاسو دراوروي.
د یک شنبه په ورځ د دسمبر 9مه په نړۍ کې د اداري فساد او اختلاس پر ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو په یو مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې اداري فساد او اختلاس هر کال د نړۍ اقتصاد ته 2.3 ټریلیون ډالر نقصان رسوي، 1 ټریلیون زر میلیارد کیږي، او دا هغه پیسې دي چې د قدرت خاوندان او بانفوذ اشخاص یې له دولتي خزانو نه په مختلفو لارو چارو سره غلا کوي او په خپلو جیبونو کې وهي. د ملګرو ملتونو په دې بیان کې راغلي دي چې اداري فساد داسې یو جدي جرم دی چې ټولنیزې او اقتصادي پروژې ورسره تاوان کیږي او انساني ټولنې ته ضرر رسیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې اداري فساد او له دولتي خزانو نه غلا اوبایي شکل غوره کړی دی چې د نړۍ یو هیواد یا یوه سیمه او ټولنه هم ورنه خلاصه نه ده. غلا شوي پیسې په یو حساب د نړۍ د جی ڈی پی یا خالصو ملي عوایدو 15% کې تشکیلوي. ملګرو ملتونو ویل دي چې هر کال 1 ټریلیون یعنی زر میلیارد ډالر د رشوت خورو او خاینو حکومتي چارواکو په جیبونو کې لویږي. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت د نړیوال سازمان د مشر میرن پیټریشیا په وینا، د نړۍ د ټول نفوس درېمه برخه خلک په مختلفو هیوادونو کې بنیادی خدماتو ته د لاسرسي او یا په حکومتي دفترونو کې د خپل کارونو د سرته رسولو لپاره مجبور دي چې مامورانو ته پیسې ورکړي، کنه نو کارونه نه کیږي. په دې مناسبت د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ په حکومتونو باندې غږ کړی دی چې د رشوت خورۍ او اداري فساد په ضد د ملګرو ملتونو د کنوانسیون مقررات نافذ کړي. د امریکا د خارجه وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی راغلی چې اداري فساد د نړۍ امنیت په خطر کې اچوي، نور جرمونو ته لار خلاصوي. د هیوادونو اقتصادي وده، د قانون حاکمیت او دیموکراسي کمزوري کیږي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا UNDP د یو اټکل لمخې هر کال چې څومره پیسې د حکومتي مامورانو په جیبونو کې په ناجایزه توګه لویږي، د ملګرو ملتونو د رسمي مرستې 10% دي. ملګرو ملتونو د لومړي ځل لپاره د 2003 میلادي کال د ډسمبر 9 د اداري فساد د نړیوالې ورځې یا انټي کرپشن ډے لمانځل پیل کړل او عمومي اسامبلی د رشوت پر ضد نړیوال کنوانسیون نافذ کړ. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د استرالیا پولیسو یو کس په دې تور نیولې دی چې هغه خپل میرمن وجلی ده. دغه ښځه په کال 1902 کې لا درک شوې وه. د فلمورس رپورټ ته زامن مومن دروروي.
لینت ډاوسن شپږ دېرش کاله پخوا په سیډنی کې لا درک شوې وه. په هغه وخت کې د دې څښتن کریس ډاوسن د خپلو دوه ماشومانو د مور له وژل کېدو نه انکار کړی و او وای دی وی مذهبي ډلې په خاطر خپل کورنۍ خوشی کړو. د ټیچر پیټ په نامه یوې استرالیایي ورځپاڼې جنایي ډیجیټل ویډیو خپره کړه چې دغه قضیې ته نړیواله توجه راواړوله. دا ویډیو د می په میاشت کې راوتلې ده او د هغې نه را په دې خوا څه باندې 28 میلیونه ځلې لیدل شوې ده. د لینت ډاوسن د لا درک کېدو په باره کې دوه جدا تحقیقات شوي دي. دواړو تحقیقاتو کې راغلی دي چې دا یو پیژندل شوی کس وژلی وه. یو تحقیق کوونکی په 2003 کال کې دې نتیجې ته ورسېده چې د دې پخواني میړه یو پخواني ښوونکی او د رګبي لوبغاړي د خپل واده په وخت کې د تنکې زده کوونکو سره غیر مشروع روابط لرل. د میرمن ډاوسن له لادره کېدو نه څو ورځې وروسته یوه 14 کلنه نجلۍ د ډاوسن کور ته ولاړله. رپورټونه وایي په دې هفته کې د ښوونځي زده کوونکي د نوې شاهدۍ په نتیجه کې به متهم کس بندي کړی شي. د نیو ساوت ویلز ایالت د پولیسو کمشنر میک فولر وایي نوې شواهد مهم دي او زیاتوي
They were predominantly statements from witnesses that helped us tie pieces of the puzzles together. No doubt it will be a voluminous brief with enormous amount of evidence.
د شاهدانو دغه ویناو د موږ سره مرسته وکړه چې د معما او ټوټې سره راټول کړو. په دې کې شک نشته دی چې له شواهدو نه به په جلدونو کتابونه جوړ شي او په څرګنده توګه له یو شمېر شاهدانو به پوښتنې هم وشي. متخصصان وایي د جنایي ویډیوګانو مشهور تحقیقات د هغه چا سره عدالت کولی شي چې آواز یې نه اورېدلی کیږي. یا که مواد متوازن او بې طرفه نه وي نو د پولیسو تحقیقات د خنډونو سره مخامخ کوي. د کریس ډاوسن مدافع وکیلان وایي احتمال لري چې مطبوعاتي خپرونې به د ده په خلاف قضیه باندې ناوړه اغیزه وکړي. د استرالیا پولیس له دې نه انکار کوي چې د ټیچر پیټ په جنایي ویډیو کې زیاته علاقه ښودله شوې ده چې د دغې قضیې له 3 کالو تحقیقات نه وروسته ښاغلی ډاوسن ونیول شو. او کلن ډاوسن په توقیف کې دی. د ده د پخوانۍ میرمنې مړی هیڅ نه دی پیدا شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د ټولې نړۍ نه په زرګونو خلکو د پولینډ په یو جنوبي ښار کې مظاهره کړې دي. دوی د خپل حکومت نه غواړي چې په نړۍ کې د تودوخې د زیاتېدو په ضد سخت اقدامات وکړي. پام وکړئ، دې رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته دروروي.
د لاتینې امریکا د اسیایي ملکونو، د امریکا او د اروپایي ملکونو په شمول بزرګونو خلکو د پولینډ په جنوبي ښار کاتوویچ کې چې هلته سږکال د ملګرو ملتونو د اقلیم کانفرنس جوړ شوی راغونډ شوي دي. په دغو مظاهرو کې د امریکا او د اروپایي ملکونو ډیرو محصلینو او د هغوی د کورنۍ غړو هم ګډون کړی دی. د دغو مظاهرچیانو ډیری وایي چې د اقلیم بدلون همدا اوس د هغوی په ژوند بد اثر کړی دی. د پولینډ مقامات وایي دغه احتجاجي مظاهرې کاملا سوله ییزې وې، مګر بیا هم درې تنه مظاهرچیان هغه وخت زندانی شوي دي چې د پولیس سره یې معمولین خطا وکړله. د اقلیم د بدلون د کانفرنس ګډون کوونکو د کانفرنس په لومړنۍ هفته کې د 2015 کال د پاریس د موافقې د اصولو د نهایي کولو په مسلې بحث کړی دی. د پولینډ د اقلیم د چارو د وزارت مرستیال میخیل کورتیکا وایي
We are still not there yet. A significant amount of work remains to be done.
موږ هغه مرحله ته نه یو رسیدلی، اوس هم لا ډیر کار په مخ کې دی چې باید وشي تر څو هغه موازنه چې موږ غواړو باید ترلاسه شي. نو کله چې موږ د تیرې شنبه په ورځ کانفرنس پیل کړ، توقع داسې وه چې د پاریس د موافقې د کار د پروګرام او هغه مسایل چې لانی دیال شوي باید په پوره ډول واضح شي. موږ باید د خپل کار په طریقې کې بدلون راولو او زیاتره د مسایلو په باب بحث ته توجه وکړو. په یو تازه راپورټ کې د اقلیم د بدلون هیئت ویلي دي چې د پاریس د موافقې د عملي کول لپاره عملي او جدي اقدامات ته ضرورت دی تر څو د نړۍ تودوخه 2.5 فارنهایت کم وساتل شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د اقلیم د بدلون د پاریس د موافقې نه د امریکا د وتلو اعلان کړی، د شنبه پر ورځ ویل چې د محیط د ساتنې لپاره خلک نه غواړي چې زیاتره پیسې ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
کسه هم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش یو کال مخکې په جنگ کې ماته خوړلې ده، خو حملې اوس هم دوام لري. د امریکا غږ د خبريالې هیدر مرډک د رپورت خلاصه سید سلیمان شتاسته دراوروي.
د عراق چارواکو پرون د یک شنبه ورځ د دسمبر 9 د اسلامي دولت پر خلاف په جنگ کې د بری د کلیزې د ورځې په توګه اعلان کړی و، خو حقیقت دا دی چې د داعش وسلوالو بیا په هغو سیمو کې حملې پیل کړي دي چې د ائتلافي ځواکونو لخوا د جنگ د پیل کېدو نه مخکې په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش غټ مرکزونه ګڼل کېدل. پر عراقي ځواکونو باندې تقریبا هر ورځ په غرنیو او صحرایي سیمو کې د داعش وسلوال حملې کوي. د سیمې اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې داعشیان په شاوخوا غرونو او بیدیاو کې پراته دي. که د خلکو اقتصادي ستونزې حل نشي، دا ویره موجود ده چې قومي او مذهبي تشنج به د عراق په دوهم غټ ښار یعنی موصل کې زیات شي. زیاته ویره د موصل په ښار کې له ځایي خلکو سره ځکه را پیدا شوې ده چې موصل یو وخت په عراق کې د داعش تر ټولو غټ سنګر او مهم مرکز و. تیر کال په موصل کې په هوایی او ځمکنیو جګړو کې په لسګونو زره خلک ووژل شو. د حفصې په نوم په یوه غټه کنده کې د هغو زرهاو خلکو مړي پراته دي چې د حکومتي چارواکو په وینا د داعش وسلوالو د ښار نه د وتلو د مخه وژلي وو او په دغه کنده کې غورځولي وو.
They are the bodies of soldiers, government workers, security forces, and civilians. Many were murdered here. Many were also
دا د هغو عراقي عسکرو او ملکي مامورانو مړي دي چې د داعش وسلوالو د موصل په ښار کې دننه او شاوخوا سیمو کې وژلي وو. کوم سړک چې د حفصې په لورې زی امنیتي قواوې چاته تګ راتګ اجازه نه ورکوي، خو د شاوخوا کلو او بانډو اوسیدونکي پرې هر ورځ تګ راتګ کوي. یو شپانه په عربي ژبه له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې موږ پوهیږو بمونه په لاره کې پراته دي، خو موږ تګ راتګ کوو او ټوپک په لاس ګرځو. دا خبره هم سمه ده چې داعش د عراق د حکومتي قواو نه د تېر یو کال په موده کې کوم ښارګوټی نه دی بېرته قبضه کړی، خو د واشنگټن د ستراتیژیکي څېړنو د مرکز د یو تازه رپورټ له مخې د داعش وسلوالو په 2013 میلادي کال کې پر عراقي عسکرو او پولیسو باندې په اوسط ډول هر میاشت 15 حملې کړې وې. تیره میاشتې پر یوه رستوران باندې د موټر بم په حمله کې 8 کسان ووژل او 20 کسان یې زخمیان کړل. د موصل ښار په جنگ کې په بشپړه توګه تباه شوی دی. اکثره برخې هماغسې وران او شاړې پرتې دي. د آبادۍ کارونه تر اوسه پورې چا نه دي پیل کړي. په عین وخت کې د عراق پر عسکرو او پولیسو باندې مرګانې حملې د پخوا په شان روانې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15 د بین الاقوامي ټلی کمیونیکیشن اتحادیې رپورټ ورکړی دی چې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د نړۍ د نفوسو نیمایي انټرنیټ استعمالوي. پام وکړئ د خبریالې لیسا شلاین رپورټ ته زامن مومن دي دته دراوروي.
په دغه راپورت کې راغلی دی چې په درسته نړۍ کې معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژۍ نه کار اخیستل او ورته لار پیدا کول پرمختګ کوي. راپورت وایي د انټرنیټ اکثره استعمال کوونکي په پرمختللو ملکونو کې دي او څه باندې 80% د آنلاین نه کار اخلي. مګر په راپورت کې څرګنده شوې ده چې په پرمختلونکو ملکونو کې د انټرنیټ د استعمال کوونکو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. په 2015 کال کې د انټرنیټ د استعمال کوونکو شمیر 0.5% و او په روان کال کې دغه شمیر 45.3% ته ورجک شوی دی. د بین المللي ټلی کمیونیکیشن اتحادیه وایي افریقا داسې یوه سیمه ده چې د انټرنیټ استعمال پکې ډیر پرمختګ کوي. په 2015 کال کې څه باندې 2% خلکو انټرنیټ استعمالوه او په 2018 کال کې شمیر 25% ته ورجک شو. دغه اتحادیه وایي انټرنیټ ډیر کم پرمختګ په اروپا او په لویدیځه نیمه کره کې کړی دی او د آسیا بحر کاهل د سیمې په هیواد دونه کې له انټرنیټ نه ډیره کومه ګټه اخیستل کیږي. د انټرنیټ د استعمال د ډاټا نه علاوه نوی احصایه ښایي چې د ټلی کمیونیکیشن په اساسي خدمتونو کې موبایل ټلیفونونه زیات کار اخیستل کیږي. د بین المللي ټلی کمیونیکیشن اتحادیې یا ITU د احصایه لوړ رتبه ماموره اسپرانزا میک پانتی انو وای د عصري موبایل ټلیفونونو او د انټرنیټ دریم نسل یا 3G استعمال ورځ په ورځ زیاتیږي.
So there's almost 96% of the population who are now covered by mobile population signal, of which 90% are covered by 3G access. So this is a high figure, and this helps explain why we have this 51% of the population now use.
ځکه تقریبا 90% نفوس وصل موبایل ټلیفون نه کار اخلي چې 90% د انټرنیټ لدریم نسل یا 3G په چوکاټ کې راځي. ځکه دای لوړ ارقام ګڼل کیږي او دا د موږ سره امرسته کوي چې ووایو 50% نفوس اوس له انټرنیټ نه کار اخلي. مګ پانتین وایي په موبایل ټلیفونونو کې د MB د ودې په نظر کې نیولو سره د هغو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې د موبایل د خدمتونو له لارې انټرنیټ نه کار اخلي. ITU وایي هغه هیوادونه چې د ډیجیټل اقتصاد نه کار اخلي په خپل عمومي اقتصاد او رقابت کې ښه پرمختګ کوي. دغه اتحادیه وایي له بده مرغه ټلی کمیونیکیشن شبکو ته لاسرسی قیمته تمامیږي او ډیر کسان یې توان نه لري. بین المللي ټلی کمیونیکیشن اتحادیه وایي قیمتونه باید کم کړی شي. د نړۍ د نیم نفوس لپاره ډیجیټل اقتصاد یو واقعیت دی چې لا تر اوسه له انټرنیټ نه کار نه اخلي.
د نوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو له زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي. اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ.